تکرار شماره 0729-829-013.
د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د حکومت استازي حکمت خلیل کرزی وایي د منصور لډلې د رسول لډلې او د قطر له طالبانو سره افغان حکومت خبرو ته چمتو دی. افغان چارواکي د خصوصي سکتور د پیاوړي کولو لپاره نوې ژمنې کوي. د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. خو مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي. مراد صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
شبر صاحب، د نړۍ په مهمو خبرونو کې په استنبول کې د نړۍ 14 خبر دی چې ویل کېږي لس کسان پکې وژل شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ځانو جون کې 14 وه او که بم 14. دغه راز دوهم خبر، مهم خبر چې دی، هغه د سوریې هغه کلابن خر مزایاته د مرستو د رسیدو موضوع ده.
بله، مخکې تر دې چې دغه خبرونه او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل له رضوان مراد څخه واورو، د افغانستان کورني خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو له ټولو ډلو سره د سولو خبرو ته چمتو دي. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي سکتور مسؤلین خپلې استجوابي غونډې ته وربللي وو او په فرا کې یو طالب قومندان وژل سوی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې حکومت د وسلوالو طالبانو له ټولو ډلو سره د سولې خبرو ته چمتو دی. حکمت خلیل کرزی د څرګندونې د اسلام آباد له څلور اړخیزې غونډې کې له ګډون کولو وروسته نن په کابل کې خبریالانو ته وکړې او زیاته کړې چې د اسلام آباد له غونډې راضي دی. ښاغلي کرزی وویل چې تر راتلونکو دوه میاشتو باید افغانستان د یو لوی او مثبت بدلون شاهد واوسي.
زه غواړم په یو چوکاټ کې زیات وضاحت ورکړم. موږ چمتو یو چې د بیلابیلو ګروپونو سره خبرې وکړو، هغه که د ملا منصور، ملا رسول، حقانی شبکې، نور قومندانانو او یا هم د قطر دفتر پورې اړوند وي.
ښاغلي کرزی زیاته کړه هغه څوک چې د سولې خبرو ته نه حاضریږي په وړاندې به یې له زور څخه کار واخیستل سي. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي سکتور مسؤلین په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې استجوابي غونډې ته وربللي وو. سناتورانو د دفاع وزارت او ملي امنیت له سرپرستانو او همدارنګه د کورنۍ چارو له مرستیال څخه د روان امنیتي وضعیت په اړه پوښتنې وکړې. د شنبې په ورځ ولسي جرګې هم د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي خپلې غونډې ته وربللي وو. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي چې د عامه خدماتو د ادارو او د خصوصي سکتور فزیکی او حقوقي امنیت ته به خاص پام وکړي. سرور دانش نن د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په غونډه کې وویل چې حکومت په دې برخه کې اقتصادي عالي کمیسیون جوړ کړی.
په دې وروستیو کې لومړنی ګام چې پورته شوی د ولسمشر په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا رامنځته کول دي چې اصلي هدف یې د اقتصادي پالیسیو، ستراتیژیو او پلانونو جوړول او له تطبیق څخه یې څارنه ده.
په همدې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد له ټولو افغانانو وغوښتل چې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره له افغاني تولیداتو څخه استفاده وکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فراه ولایت د کلایکا ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو ملګرو سره ووژل سو. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې ملا بسم الله هغه وخت تر برید لاندې راغی چې د فراه په اناردرې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په اکمالاتي کاروان حمله وکړه، خو ورسره د وژل سویو ملاتړو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې حمله کې د هغه 14 ملګري ټپیان شوي او 15 افغان سرتیري هم زخمیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد څخه واورئ.
السلام علیکم. د ترکیې په استنبول کې نن یوې 14 لږ تر لږه لس کسانو وژل او 15 نورې ژوبل کړل. د استنبول ښاروال ویلي 14 په سلطان احمد سیاحي سیمه کې شوې ده. په دې پیښه کې 15 کسان نور ټپیان دي. که څه هم چې د 14 څرنګوالی لا معلوم نه دی، خو ځینو سرچینو ویلي دي چې دا ځان وژونکي حمله وه. ترکیه په وروستیو میاشتو کې د خونړیو چاودنو شاهده ده. په تېر اکتوبر میاشت کې په انقره کې 2 ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 100 کسان وژل. ترکیه وایي دا بریدونه د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د سوریې له کلابند ښار مزایا څخه باید په فوري توګه شاوخوا 400 کسان وویستل شي. ملګري ملتونه وایي دا کسان د قحطۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کاروان چې خوراکي مواد، دارو درمل، کمپلې او د سرپنا وسایل پکې شامل دي، تېره ورځ مزایا ته ورسېد. مزایا ښار چې شاوخوا 40,000 نفوس لري او د اردن پلې ته نږدې موقع پروت دی، له تېرې جولای میاشت را په دې خوا د حکومتي ځواکونو لخوا کلابند شوی دی. د سوریې په شمالي ولایت ادلب کې بیا دوه نور ښارګوټو ته چې د حکومت ضد یاغیانو لخوا محاصره دي، هم بشري مرستې رسېدلې دي. راپورونه وایي چې په دې سیمه کې له تېرې اپریل میاشت راهیسې شاوخوا 2,000 کسان د جګړې د دواړو خواوو په منځ کې بند پاتې. د سره صلیب نړیوالې ادارې پرون وویل چې مزایا ښار او نورو جنګ ځپلو سیمو ته باید په دوامداره توګه بشري مرستې ورسیږي. د روسیې ولسمشر وایي که د سوریې جمهور رئیس له هېواده ووځي نو مسکو چمتو دی چې هغه ته سیاسي پناه ورکړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې نن د جرمني له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړې. نوموړي وویل ولسمشر بشار اسد ته د پناه ورکولو موضوع به امریکایي قراردادي ادوارد سنوډن ته په روسیه کې د پناه ورکولو له قضیې سخت کار نه وي. خو د روسیې جمهور رئیس ویلي اوس دا له وخت نه مخکې ده چې ویل شي د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره په دې هېواد کې د انتقالي بهیر د پای پر مهال باید د روسیه اسد ته سیاسي پناه ورکړي او کنه. ولادیمیر پوتین ویلي لومړی باید د سوریې خلک د دې جوګه شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او بیا به وکتل شي چې د انتخاباتو د پایلو د بایللو په صورت کې بشار اسد غواړي له هېواده ووځي او که څنګه. د روسیې جمهور رئیس په دې مرکه کې دا منلې ده چې ولسمشر اسد د سوریې په شخړه کې زیات خطا ګامونه اخیستي، خو پوتین ټینګار کوي چې د سوریې د جګړې په پراخېدو کې لوی رول له بهره د وسلو، پیسو او جنګیالیو مداخله ده. د کویت یوې محکمې دوه کسان ایران او د لبنان حزب الله شیعه وسلوالې ډلې ته د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم کړل. دا دواړه کسان په خلیج کې د بریدونو د پلانولو په تور محکوم شوي دي. له محکوم شو څخه یو ایرانی دی چې په غیاب کې محاکمه شوی او بلې د کویت تبا دی چې په محکمه کې حاضر و. ایران ته د جاسوسۍ په قضیه کې دریم کس هم د کویت یو تبا دی چې په 15 کاله بند محکوم شوی دی. د خلیج د عربي هیوادونو او ایران ترمنځ کړکېچ وروسته تر هغې زیات شو چې په ایران کې قهرجنو مظاهرچیانو د سعودي عربستان پر سفارت او کونسلګرۍ حمله وکړه. دا برید د سعودي عربستان لخوا د یو شیعه مذهبي مشر باقر النمر د اعدامولو په عکس العمل کې وشو. اخو بیا د امریکا متحده ایالاتو په یو وار بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپلې سیاسي لانجې د خبرو له لارې حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وان جان کربي په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل د امریکا متحده ایالات باور لري چې دواړه لوري باید د لانجې د هواري لپاره په بامفهومه مذاکرو کې ګډون وکړي او داسې اغیزمنې لارې پیدا کړي چې پر اساس یې د سوریې د سولې بهیر هم پرمختګ وکړي او پرې نږدي چې د دوی لانجې د سوریې د سولې د خبرو یا په سیمه کې د نورو مهمو پرمختګونو لپاره خند وکړي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 2. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 8. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 6. په مزار شریف کې د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 1. په بامیانو کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 1. او په بدخشان کې به هم آسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 6.
مرزی احمد زیبا چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالې خبر کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین وایي تر راتلونکو دو میاشتو پورې به افغانان د سولې په ارتباط د یو بدلون شاهدان وي. خو حکمت خلیل کرزی په ورته وخت کې وویل
گروپای طالبایی که وابسته به منصور باشه، گروپایی که طالبه به رسول باشه، گروپای طالبا که وابسته به دفتر قطرشان هستن، حاضر هستیم امروشم بحث کنیم.
پاکستانی چیرونکی او خبریال احمد رشید په دې باور دی چې د پاکستان پوز اوس دې ته چمتو شوی چې له طالبانو سره کابل د سولې خبرې وکړي.
I think the army now for the first time, I think after many years, is very serious about these talks.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر نن د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته وویل.
په طلا داسې کړو چې ټول مشکل نه یې حل کړي، نو که دا توقع کوو چې په درې میاشتو کې به موږ ټول مشکل حل کړی شو، دا یوه توقع ده چې زه فکر کوم غیر واقعبینانه ده.
د ازادي راډیو پر یو ساعت خبري مجله کې مو د فراه او هلمند له تازه امنیتي وضعیت خبرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې جرمني یو شمېر پناه غوښتونکي له خپلې پولې بیرته ګرځولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو دو میاشتو پورې باید افغانان د سولې په تړاو د یو بدلون شاهدان اوسي. دا خبره حکمت خلیل کرزي نن په کابل کې خبریالانو ته د اسلام آباد د غونډې د نتیجو په اړه د معلوماتو پر مهال وکړه. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره کار کوي. قسیم سلمل له کابل راپور لري.
بله شیبر صاحب، وروسته تر دې چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پرتبات باندې یو غونډه وکړه، نن د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې ارتباط یو خبري غونډه درلودله او معلومات یې ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په خبري غونډه کې ویل چې د پرونی غونډې ټولو غړو پر دې باندې تاکید کوي چې باید په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان کې سوله، تلپاتې سوله ټینګه او دغه راز تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. ښاغلی کرزي د خپلو خبرو په دوام ویل چې ټوله غړي پر دې باندې سلا سوي دي چې باید دغه پروسه د افغانانو په مشرۍ ترسره سي. یو بله مسله چې ښاغلی کرزي ورته اشاره وکړه هغه دا و چې دویله د افغانستان حکومت په پرونی غونډه کې دا روښانه کړی دی چې نور د افغان حکومت حوصله پای ته رسېدلې ده او د افغانان باید تر راتلونکو دوو میاشتو پورې، یعنی د رواني جنوري او د راتلونکي فبروري میاشتې په ترڅ کې باید یوې نتیجې ته ورسېږي. نو ښه دی چې د ښاغلي کرزي د خبرو یو برخه واورو.
ما یک فرصت داریم د می جنوري او فبروري
دوی وایي موږ تر راتلونکو دوو میاشتو، یعنی جنوري او فبروري پورې یو فرصت لرو. په دغه فرصت کې د افغانستان خلک باید یو تغییر وویني، نو دلته موږ د وخت په اړه مشخص ټکي لرو. په دې هم پوهیږي چې یو وار مذاکرات پیل سي بیا هغه یوه اوږده پروسه ده، خو مذاکراتو ته د تلو لپاره وخت لرو.
اما پیش رفتن به مذاکرات اونجا وخت داره.
شغلی کرزی دا مسله یاد کړه چې په سوله په دې معنی نه ده چې افغان حکومت به د امنیتي ګواښونو په وړاندې چمتو ونه اوسي. دوی ویلي چې افغان ځواکونه به پوره چمتووالی ولري او د هر ګواښ یا امنیتي ستونزې په وړاندې به ودرېږي. شغلی کرزی وویل چې د افغانستان حکومت غواړي له ټولو هغو ډلو سره خبرې وکړي چې وسلوال مخالفت لري د افغان حکومت په وړاندې ولاړ دي. د ملا اختر محمد منصور او دغه راز د هغوی د مخالفې ډلې ملا رسول یادونه هم وکړه او ویل چې د حقاني شبکې سره هم افغان حکومت خبرو کولو ته حاضر دی. یو بله مسله چې دوی تاکید ورباندې وکړي هغه دا و چې د چین رول یې ډېر مهم وبله، او ویل چې دغه هیواد کولی سي په دغه پروسه کې افغانانو سره ډېر مرسته وکړي. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی نن په بیجنګ کې په خبري غونډه کې ویل چې هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. د وی چین کار کوي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله پر مخ وړل سي، ترڅو په سیمه کې تلپاتې سوله ټینګه سي. چین به د افغانستان ارسي تمامیت او د ټولو اړخونو اندېښنو ته په کتو سره له ټولو خواو سره کار وکړي څو د دې بهیر لپاره اسانتیاوي او مرسته برابره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل سوی ده د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د څلور اړخیزې غونډې دوهمه غونډه په کابل کې د جنوري په 13 نیټه ترسره سي، او د یادولو وړ ده چې لومړنۍ غونډه پرون په اسلام آباد کې وه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې نتایج هم مثبت وبلل. بله شیبر
قسیم سلمل، مننه وام اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزي د اسلام آباد د پرونی غونډې په اړه نن په کابل کې رسنیو ته معلومات ورکړل او هیله یې څرګنده کړه چې په راتلونکو دو میاشتو کې به افغانان د سولې په برخه کې ممکن د یو مثبت بدلون شاهدان وي. په ورته وخت کې چین ژمنه کړې ده چې د سولې په دې بهیر کې به مرسته کوي. بل ورته په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یوناما له طالبانو سره د سولې لپاره څلور اړخیزه غونډه یو مثبت پیل بللی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر نیکولاس هیسم وویل د افغانانو په مشرۍ د افغانانو خپل منځي سوله او پخلاینه او په دې برخه کې نوې ژمنې مهمې دي. هیسم زیاته کړه چې ملګرو ملتونه هیله من دي چې ټولې ډلې له دې فرصته ګټه واخلي او په دې بهیر کې داخل شي څو په افغانستان کې شخړې پای ته ورسې شي. یوناما په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې به اسانتیاوې رامنځته کړي. بلورته د سیاسي چارو کار پوه او لیکوال احمد رشید وایي اوس مال طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي او داسې هیڅ تضمین نشته چې طالبان به خپل منځي اختلافات حل کړي. خدای دا هم وایي چې د پاکستان پوځ له ډیرو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې د خبرو په اړه جدي دی. احمد رشید زیاتوي چې د پاکستان پوځ یو ستراتیژیکه پریکړه کړې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو ډول مذاکراتو ته لاره هواره کړي. ملالی بشیر له احمد رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې افغان ولسمشر د افغانستان د سولې په پروسه کې د نړیوالو تضمین کوونکو غوښتنه کړې ده. آیا دا به کومه نتیجه ولري؟
دا ویل ډیر ګران کار دی ځکه چې اوس په دې اړه نړیوال توافق دی چې په افغانستان کې باید سوله راسي او دا توافق د چین او امریکا ترمنځ هم سته. خو له بده مرغه اوس طالبان پر ډیرو ډلو ویشل شوي دي او داسې هیڅ تضمین نسته چې طالبان به خپل منځي اختلافات حل کړي او د سولې خبرو ته به آماده سي. په نتیجه کې به موږ وینو چې یوه ډله طالبان به هغه وي چې د سولې د خبرو ملاتړ به کوي او بله ډله یا ډېرې ډلې به یې مخالفت کوي او دا به ستونزې رامنځته کړي.
طالبانو خپل منځي اختلافات به د سولې پر خبرو منفي اغېز وکړي. د دوی مخالفتونه د سولې پر خبرو څه ډول اغېز کولای
شي؟ موږ ولیدل چې د طالبانو پر نوي مشر ملا منصور حمله وسوه. تر هغه مخکې ملا دادالله ووژل سو چې د منصور پر ضد یې د یوې ډلې مشري کوله. نو طالبانو د ډلو ترمنځ د تشدد ځینې پیښې لیدل کېږي. د 1993 میلادي کال راهیسې طالبانو هیڅکله له یو بل سره جګړه نه وه کړې او زه فکر کوم په دې اړه حالت رنګلې سوی دی. په ځانګړې توګه پر ملا منصور له حملې وروسته حتی په پاکستان کې ترنګلتیا رامنځته سوې چېرته چې د طالبانو ډېر مشران اوسي. موږ نه پوهیږو چې د پردې تر شا څه روان دي. د پاکستان پوځ په څه ډول هڅه کوي چې طالبان دي اماده کړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. خو د پردې تر شا ډېر څه روان دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات حل کړي.
Do you think Pakistan army has تاسو فکر کوئ دا ځل به د پاکستان پوځ په صادقانه توګه د سولې خبرو ته لار هواره کړي؟
زه فکر کوم پوځ له ډیرو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې د خبرو په اړه جدي دی. زه فکر کوم دوی یوه ستراتیژیکه پریکړه کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو ډول مذاکراتو ته لار هواره کړي. خو په همدې حال کې په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې رسمي، غیر رسمي او سخت دریځې ډلې شته چې نه غواړي دا سوله وسي او دوی به هڅې وکړي چې دا هڅې تخریب کړي. زما په فکر بله مهمه ستونزه چې پاکستان یې باید جدي واخلي دا ده چې طالبان دي اماده کړي چې له تشدد لاس واخلي او له کابل سره اوربند وکړي. پاکستان د طالبانو کنټرول په لاس کې نه لري او دوی بې له شکه تشدد نسي بندولای. خو دوی د طالبانو له لارې په دې ویلو سره ډېر څه کولای شي چې ووایي موږ په افغانستان کې نور تشدد نه زغمو. د طالبانو له لارې طالبانو ته ډېر په جدي ډول دا ویلای سي، په ځانګړې توګه هغو طالبانو ته چې په پاکستان کې اوسي. زه په دې هیله یم چې دا ځل به د مذاکراتو پر مهال د تشدد د کنټرول خبره راپورته سي.
تاسو وویل چې سخت دریځې ډلې نه غواړي د سولې خبرې بریالۍ سي، په دې کې د دغو ډلو څه ګټه ده؟
دا ځایي پاکستانی او افغاني ډلې دي چې نه غواړي د سولې دا خبرې بریالۍ سي ځکه چې دوی فکر کوي چې د پاکستان او افغان چارواکو لخوا به د دوی خوندي ځایونه، د دوی پټن ځایونه، د دوی کمپونه، د دوی مشرتابه ونیول سي یا ووژل سي. داعش هم په ننګرهار او زابل کې ډېره فعاله ډله ده او داسې نشانې شته چې داعش ډله په پاکستان کې هم فعاله سوي وي ځکه چې لږ تر لږه 50 کسان نیول سوي دي چې حکومت وایي له داعش سره تړاو لري. نړیوالې ډلې هم شته چې دلته سوله نه غواړي او هڅه کوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله ځان ته خوندي ځایونه جوړ کړي او د بې قانوني حالت ته دوام ورکړي.
له طالبانو سره مو د افغان حکومت د سولې د هڅو په اړه د پاکستاني څېړونکو احمد رشید څرګندونه اوریده. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهی او له طالبانو سره د سولې د موضوع په اړه خپل نظر د لموش او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992 303 1540، بل شمیره د 0928 225. له یوې خبرتیا وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوریدونکو ته به مخه کړو. یو اوریدونکی په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام. بله، مهربانی وکړئ لطفا خپل نظر لږ په لنډ او ژر وایست. مهربانی. لطفا خپل نظر لږ په ژر له ازادي راډیو سره شریک کړئ چې نور اوریدونکي هم پلان کړي. بله، دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکی پلان کړي. بله، مهربانی وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله.
بله،
خالد شیدا، مرحبا، السلام
علیکم. السلام. او بیا به موږ تاسو ته کوم دا وینم، ان شاء الله چې دا به د فائدې پاتې شي.
مننه. د بل اوریدونکو نظر به هم واخلو په ټلیفون را سره. بله، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله، د دې اوریدونکو ټلیفون نه اوریدل کیږي. د ګمان کوم په ټلیفون کې څه ستونزه هم لرو. له ټلیفونونو به تیر شو، راپورونو ته به مخه کړو. د افغانستان مشانو جرګې د دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلان نن دوی استجوابي غونډه ته وربللې وو. د جرګې د غړو عمده پښتنه په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو ناامنۍ وه. د دې راپور، د دې موضوع راپور له خان محمد سین څخه.
روانه ونه کې دا دوهم ځل دی چې د امنیتي ځواکونو مسؤلین د ملي شورا د دوه ګونو جرګو لخوا استجوابيږي. د دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلین د شنبې په ورځ ولسی جرګې او د سه شنبې په ورځ مشرانو جرګې ورغوښتي وو. د دوی د استجواب هدف په هیواد کې د مخپزیتی دونکو حملو د علت پختل وو. د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې له امنیتي مسؤلینو وپوښتل شول چې روانې نامه به تر کومه جاری وي او پر وړاندې څه تدابیر نیول شوي دي. د مشرانو جرګې غړي فیصل سمې وویل:
همیشه شما از جنگای بهاری و تابستانی و زمستانی گفته میرین. تاسو تل لجمنه او ابسلنه او جنگونو پاړه توضیحات ورکړی او ویل مودي چې دا جنگونه په ژمي کې کمیږي. آیا د هیواد دغه بیوزلی خلک به کله له دې جنگونو خلاصيږي؟
د دفاع د وزارت سرپرست معصوم ستانگزی وویل چې د جنگونو د زیاتوالي یو لامل هیواد ته د شمالي وزیرستان د وسلوالو راتګ، بل له هیواد د یو لک شل زرو مجهزو بهرنیو ځواکونو وتل، او بل د سیمې د یو شمیر هیوادونو د افراطي ډلو راننوتل دي. ښاغلی ستانگزی وویل سره له دې چې افغان وسلوال پوز لا تر اوسه په بشپړه توګه په لازمو ځمکنیو او هوایي وسایلو سنبال نه دی، خو بیا هم توانېدلی چې د ټولو افراطي ډلو په ضد وجنګیږي او ویځپي. د وویل همدا اوس د هیواد په اکثرو سیمو کې د مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي.
تلاش‌های ضروری صورت گرفته و این وقت بیشتر کار داره. دسته ما اگر ما بگویم که کل سرحدات را سطر کردم
ضروری هست شوی او وقت غواړي. خب په دریو میاشتو که دو ټولو سرحدونو ساتل ناممکن دي. عملیات روان دي، تدابیر نیول شوی، جزئیات به اوس نه بلکې په معین وخت کې تاسو ته بیان شي.
د وویل په درې میاشتو کې هڅه کیږي چې د دوستو هیوادونو لخوا د افغان ملي اردو هوایي ځواکونه تر یوه ځایه تجهیز شي. د وویل هندوستان ورته څلور جنګي هلیکوپټر ورکړي او د امریکا متحدو ایالاتو ژمنه کړې چې په لسګونو جنګي الوتکې به ورکړي. ښاغلی ستانگزی دا هم وویل چې تر اوسه د امریکا له مرستو محدودې الوتکې ورسپارل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایوب سالنګي وویل چې هڅې کېږي په ولایتونو کې د سیمه ییزو پولیسو جلب و جذب زیات کړي سو د ملي پولیسو ملاتړ شي. د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابي خپلې خبرې له مطبوعاتو پټه وساتلې. په پای کې د جرګې غړو د امنیتي مسؤلینو پر ځوابونو قناعت وکړ.
د ازادي راډیو د روان یو ساعت خبري مجلې په دوام به واوري چې په فرا کې جګړه شوې ده.
طالبان وجود سوی دی چه ملا بیدارا و ملا بسپلا هم در پشت کوشی بخو نامنها در ورسبالان هم وجود سوی دی پتی
پا هلمن که بیاد سنگین زین و سیدون که لامنیتی وزیاد سخه شکایت لری
دغه خلک د دغه ځای د خیریت راپور ورکوي، د درواغ راپور ورکوي، د مناسب راپور ورکوي.
په ننګرهار کې ماشومان وایي
سولا امن ترقی دا، سولا مینا خوشالی دا، سولا دا خدای گرستانی اما.
او دا افغانستان دا پوهن وزارت وایی دا خیالی شونزوی پاره جمهوری ریاست معلومات ورکړي. د فرا ولایت امنیتی چارواکي وایي چې تېره شپه د دغه ولایت د انردرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې له طالبانو سره سخته جګړه شوې ده. د دې جګړې جزئیات له سیمې د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فرا ولایت امنیتی چارواکي وایي چې د انردرې ولسوالۍ د بابوس په سیمه کې د دولت وسلوال مخالفانو سره په جګړه کې یو ولس د دولت وسلوال مخالفان او دوه پولیس وژل شوي دي. د فرا ولایت د والي ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوې چې د پولیس یو اکمالاتي کاروان د پشت کو ولسوالۍ په لورې روان و. د والي ویان زیاتوي په دغه جګړې کې ملا عبیدالله چې د وسلوالو طالبانو لخوا د پشت کو ولسوال نومول شوی هم وژل شوی دی.
په دشت بابوس کې چې چا پشته مربوطات ظاهر کې دلته طالبانو کمین نیولو پولیسو قمندانۍ او قطار ته البته تر 15 بجو د جنګ دوام کړی و چې د مرکز څخه هم کومک ور رسېدلی و. د کنډک څخه پولیس ورتللی وه او په پایله کې یولس طالبان وژل شوي دي چې ملا عبیدالله او ملا بسمالله هم د پشت کو شیبکو نامنهاد ولسوالان هم وژل شوي دي په دې جنګ.
له بلې خوا قاضي یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه جګړه کې یولس پولیس او درې تنه دوی کسان وژل شوي دي. د فراه ولایت د انردرې او پشت کو ولسوالۍ دغه ولایت په لویدیځه برخې موقعیت لري چې مخکې ارامه وي خو په دې وروستیو کې د نامنې پېښې پکې زیاتې شوې دي.
د فرا د یوې جګړې راپور ما اورېده. بیا هم یو امنیتي مسله راخلو. د هلمند د سنګین ولسوالۍ د ټولنیزې شورا وکیلان وایي امنیتي حالت تر هغه ډېر خراب دی چې دولتي مسؤلان یې رسنیو ته وایي. دوی وایي تر اوسه عملیات نه دي پیل شوي او یو ځل بیا ګڼ شمېر وسلوال د ولسوالۍ او امنیت قمنداني پر ودانیو بریدونه کوي. الیاس لایی له سیمې راپور لري.
په سنګین ولسوالۍ کې یو ځل بیا په داسې حال کې د طالبانو بریدونه زور اخیستی دی چې د افغان ځواکونو یو لوی شمېر په مرجع ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو بخت دي. د سنګین د ټولنیز شورا غړي او د محلي پولیسو قمندانان وایي په روانه اونۍ کې وسلوالو څو ځله د امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ پر ودانۍ بریدونه کړي دي او پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سنګین قومي مشر او د ټولنیز شورا غړي محمد داود وایي په لشکرګاه کې ناست ځینې حکومتي مسؤلین د هلمند په خاص ډول د سنګین په اړه رسنیو ته ناسم او د خیر خیریت معلومات ورکوي چې پر امنیت یې نور هم بد اغېزه کړې ده.
دغه خلک د دغه ځای د خیریت راپور ورکوي، د درواغو راپور ورکوي، بې مناسب راپور ورکوي. خپل د چوکۍ و د غلا د ساتلو دپاره تر اوسه پورې هم مرکزي دولت ته چا دغه حقیقت خبره نه ده کړې چې زموږ خلک په دغه نه ستونزه کې دي، دغه نه مشکل لري، دغه نه یې شهیدان سوي، دغه نه یې ټپیان سوي. د دغه قمندانۍ څخه د شهیدانو لست پره مرکز کابل ته نه ورکوي.
د سنګین د ټولنیز شورا د غړي او قومي مشر محمد داود تر دې خبرو یو ورځ مخکې د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سره جنگ ول. په سنګین کې وضعیت ښه دی او وسلوال نور پر ولسوالۍ او د امنیت قمندانۍ پر ودانۍ د برید توان نه لري. هغه وویل تر مرجع وروسته به په سنګین کې عملیات پیل کړي. په سنګین کې د محلي پولیسو یو قمندان حاجي غلام جنه کوي د پولیسو سره یوازې د امنیت قمندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ پاتې ده. هغه هلته د موجودو سرتیرو په اړه وویل چې په تیرو څو ورځو کې هیڅ ډول خوراکي توکي نه دي ورته رسېدلي او د تیرو څو ورځو بیا پیل سوو درنو جګړو له امله ډېرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
په 14 ورځو کې د مسلمانانو نه ډوډۍ خوړلې ده، نه پټاچا خوړلې ده، نه پیاز خوړلې دي. د دې مسلمانانو د دې ځوانانو به څه اږي؟ نن د سنګین حالات داسې دي چې ولسوالي نن سکوت ته ټوله درواغ وایي.
د هلمند والي ویند عمر ځواک هم په سنګین کې بیا پیل شوې جګړې مني. ځواک دواړو غاړو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر هم تاییدوي، خو دقیق شمېرې نه لري.
تر دې دمه فعلاً هم جنګ هغه ځای کې روان دی او د مرګ ژوبلې په هکله باندې تر اوسه کافي معلومات نشته دی. خامخا مرګ ژوبله لري دواړه لورې، افغان امنیتي قوتونه هم شهیدان او زخمیان لري او همچنان وسله وال مخالفین هم درانه تلفات لري، ځکه چې هلته اوس نوي قوتونه ورسېدل دي.
عمر ځواک په دې ولسوالۍ کې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړ، خو دقیق وخت یې په ګوته نه کړ. په سنګین کې د ملي اردو د یوې لیوا په شمول اوس تازه زرګونه نور سرتیري او مهمات هم رسېدلي دي، خو په دې ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت یوازې د ولسوالۍ او امنیه قمندنۍ تر ودانیو پورې محدود شوی دی، چې ویل کېږي د دې وروستیو جنګونو له امله د امنیه قمندنۍ د ودانۍ ډېرې برخې سوځېدلې او ان وسلوال توانېدلي دي چې د دې تعمیر امنیتي ټاورونه هم له منځه یوسي.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صادق رښتینی څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې حکومت د وسلوالو طالبانو له ټولو ډلو سره د سولې خبرو ته چمتو دی. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي سکتور مسؤلین په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې استجوابیه غونډې ته وربللي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فراه ولایت د کلیګاو ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو ملګرو سره وجل شوی. د ترکیه په استانبول کې نن یوې چاودنې لشتر لږه لس کسان ووژل او 15 نورې ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د سوریې له کلابند ښار مزایات څخه باید په فوري توګه شاوخوا 400 کسان وایستل سي، او د روسیې ولسمشر وایي که د سوریې جمهور رئیس له هیواد څخه ووزي نو مسکو چمتو دی چې هغه ته سیاسي پناه ورکړي.
موسم اقتصادی خبرونه لمرزی احمد زیدخه و بخشی سپورتی خبرونه لمرزی احمد زیدخه.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د پاور لفټنګ ملي ټیم د هند په نړیوال سیالۍ کې د اتلولۍ له ګټلو وروسته بیرته سبا افغانستان ته راځي. د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د پاور لفټنګ ملي ټیم په دغو سیالۍ کې 200 زرو او 1200 زرو مډالونه واخیستل. ښاغلی پیمان زیاته کړه چې دغه سیالۍ د 12 هیوادونو په ګډون د روانې میاشتې په 10مه پیل شوې وي او نن پای ته ورسېدي. د ښاغلي پیمان په خبره په دغو سیالۍ کې د جنوبي افریقا ټیم دویم او د هند ټیم دریم مقام خپل کړ. په کابل کې د والیبال د اتل ولیو سیالۍ په لړ کې پرون څلور لوبې ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې د کابل د ښاروالۍ ټیم د لغمان ټیم ته ماتې ورکړه. دغه راز د ننګرهار پوهنتون ټیم د فاریاب ټیم ته او د هرات ټیم د کندز ټیم ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د هیواد د اتو زونونو په ګډون د شامي پورس پیل شوې وي او وروستۍ لوبه یې د پنجشنبې په ورځ ده. او د انجونو د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې سبا د آریا ټیم او اسمایي ټیم د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د ښځو د فوټبال فدراسیون مشر زهرا مهری نن آزاد راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ سبا د غور لیګ په سټډیوم کې پیلېږي. د دغو سیالۍ څخه هدف د نجونو د ظرفیتونو لوړول د فوټبال په برخه کې دي.
ازادې راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې د افغانستان مطالبه ته مخه کړو، او د افغانستان د ولسمشر د مرستیال څرګندونې د خصوصي پنګا چونې په ارتباط تاسو خبرې کوو، همدارس د افغانستان په ارتباط نور مطالب خبره کړو. نړیوال موضوعات راخلو. چین له ایران او سعودي عربستان څخه د زغم غوښتنه کړې. د چین یو استازي چې په وروستیو کې سعودي عربستان او ایران ته سفر کړی و، له دواړو هیوادونو وغوښتل چې له آرامۍ او زغم څخه کار واخلي. د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ اختلافات له هغه وروسته زیات شول چې د جنوري په 2مه سعودي عربستان یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د دوشنبه په ورځ په دوو جلا اعلامیو کې د چین د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د بهرنی چارو مرستیال وزیر ژانګ مینګ د سعودي عربستان او ایران له چارواکو سره د خپل سفر پر مهال لیدلی دي. په سعودي عربستان کې ژانګ د دغه هیواد او تهران ترمنځ د وضعیت په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې هلمند شکیل لوري به له آرامۍ او زغم څخه کار واخلي او د مذاکراتو او مشورو له لارې به ستونزو ته حل راوباسي. په ایران کې ژانګ خپل پیغام تکرار کړ او زیاته یې کړه چې چین هیله لري په سیمه کې به سوله او ثبات ټینګ سي. دواړو سعودي عربستان او ایران د اعلامیو په خپرولو سره په سیمه کې د چین رول ستایلی دی. د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ اختلافات له هغه وروسته مخ پر زیاتېدو سول چې د جنوري په دوهمه سعودي عربستان یو شیعه مذهبه مشر نمر ان نمر اعدام کړ او په منځني ختیځ کې د شیعهګانو غوسه راوپارېده. د دې اعدام په عکس العمل کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت او په مشهد کې د دغه هیواد پر کونسلګرۍ د لاریون کوونکو لخوا حمله وسوه. د ریاض او تهران ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې خرابې سوې. تهران له ریاض سره سوداګریزې اړیکې پرې کړې او مکې ته یې د ایرانیانو پر سفر بندیز ولګاوه. نورو عربو هیوادونو هم خپل سفیران له تهرانه ور وغوښتل او متحده عرب اماراتو له سعودي عربستان سره د یووالي څرګندولو لپاره له تهران سره خپل روابط کم کړل. په قاهره کې د عربو هیوادونو د اتحادیې په مرکز کې له یوې غونډې وروسته د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید آل نهیان د یکشنبې په ورځ د عرب هیوادونو د اتحادیې له عمومي منشي نبیل العربي او سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل: زه مطمئن یم چې په هغه لیوالتیا سره چې ایران د خپلې اټومي موافقې پر سر د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د اختلافاتو کمولو او اقتصادي بندیزونو ایسته کولو لپاره هڅې وکړي، په هغومره هڅو سره یې په سیمه کې دننه اختلافات هم حل کولای سوای. خو له بده مرغه موږ تر اوسه د ایران لخوا کوم جدي پیل نه دی لیدلی. موږ شایي خبرې واورو خو په عمل کې موږ څه نه دي لیدلي.
ولكن لا نرى افعال.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پر ریاض تور پوری کړ چې په اختلافاتو زیاتولو سره غواړي د سوریې د سولې په خبرو کې خنډ جوړ کړي. خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استاذ سټیفان ډی مستورا پرون ماښام ویلي چې تهران ته د سفر پر مهال ظریف ورته ویلي ایران به پرې نږدي چې اختلافات د سوریې د سولې پر خبرو منفي اغیز وکړي. د سوریې د سولې خبرې د جنوري په 15مه پیلېږي.
دا ازادي راډیو په دې خبری مجله کې مو وړاندې یو شمېر رسیدلې سیمه سونه لولو. خو اوس هم یو نړیواله مسله راخلو چې له افغانانو سره ارتباط لري. البته د اتریش چارواکو ویل جرمني ګڼ شمېر پناه غوښتونکي چې ډېره برخه یې افغانان دي له خپلې پولې بیرته ګرځولي دي. جرمني پر دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې پر شرایطو برابر نه دي. صادق رښتینی له نورو جزئیاتو سره.
د اوتریش له پولیسو ځانګړي غوښتنه سوي چې هغو افغانانو ته دې لار نه ورکوي چې د جرمني د حکومت په باور په دې هیواد کې د پناه غوښتلو لپاره پر لازمو شرایطو نه دي برابر. د اوتریش چارواکي وایي چې په دسمبر کې به هر ورځ د شپېتو کډوالو مخنیوی کېدی، خو د رواني میلادي میاشتې یا جنوري له پیل راهیسې هر ورځ لږ تر لږه 200 کسان جرمني ته له ورتګ څخه امنه کوي. د جرمني په کولن ښار کې د نوي کال په شپه پر ښځو ډلې ځې حملې چې داسې ګمان کیږي چې جرمني ته ورغلو کډوالو لاس پکښې درلود. د جرمني په صدر اعظم انګیلا میرکل او د کډوالو په وړاندې د هغې پر پرانیستي کړندارې فشار اوستی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه حملې غندلې او د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي په سبب یې مهاجرینو ته اخطار ورکړی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزری په دې اړه تېره ورځ وویل:
Derartige Exzesse, eine solche Enthemmung und Grenzüberschreitung dieser Art.
Die Rupischute pa Katowa elai suchi da dawal germuna shai pa germani ki nawi khabar nawi fikr na kawm chi da mawzudi patasi kho waelai sam chi da masala pa dasi dawal tar hasawi chi nawi aw pa hit surat da qabul wal na da.
Vollkommen inakzeptabel und nicht zu tolerieren.
په همدې حال کې د سویډن پولیس وایي چې د کم عمر نجونو په وړاندې د جنسي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي او داسې ګڼل کیږي چې یو شمېر افغانان لاس پکښې لري. د پولیسو په وینا د 2015 میلادي کال په اګست کې په ستاکهلم کې په یوه کنسرت کې کډوالو ځوانانو پر تنکیو نجونو جنسي زور زیاتی کړی. اوتریشي چارواکو ویلي چې جرمني شایي د سویډن او ډنمارک تر اغېز لاندې هم وي چې خپلې پولې ټینګې کړي دي. د سویډن د پولیسو یو مشر سویډش د دې هیواد یو محلي تلویزیون ته په خبرو کې وویل: نه، زه په دې حالت نه وم خبر. ما ته دا خبر د جنوري پر 14مه غرمه ناوخته راورسېدی او که چیرې دا رښتیا وي نو زه هغه ډول په خواشینی یم لکه زموږ په هیواد کې چې بل هر وګړی په خواشینی دی. ویل کیږي چې زیات هغه افغانان چې د سکندنیا هیوادونو ته تګ غواړي په لاره کې ګرځول کیږي، چې د عراق، مراکش او الجزایر کډوال هم پکې شامل دي. د اوتریش پولیس وایي چې له سنوانیا سره یې خپلې پولې ټینګې کړې او د جنوري له پیله یعنی په تیرو 12 ورځو کې لږ تر لږه 1400 تنه چې اوتریش ته د تګ هڅه یې کوله بیرته استول سوي دي. چارواکی وایي اکثره جواب سوي پنا غوښتون کې افغانان دي.
د پاکستان په بلوچستان کې لپرون راهیسې د پولیو په ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی چې پکې به د شاوخوا 80,000 افغان ماشومانو په ګډون د بلوچستان څه د پاسه 2.5 میلیونه ماشومانو ته له پولیو د ژغورنې څاڅکې ورکړل شي. له کوټې بارکوال مخیل راپور لري.
د پاکستان د پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو غونډې په بلوچستان کې هم په تیرو کلونو کې د پولیو زیاتې پیښې ثبت سوې، خو د بلوچستان د روغتیا وزارت وایي تېر اته کمپاینونه یې ډېر بریالي وو او ماشومانو ته د څاڅکو نه ورکولو په انکاریانو کې 90% پر دې قانع کړای سوي چې خپلو اولادونو ته له دې زیانمنې ناروغۍ د ژغورنې څاڅکې ورکړي. د بلوچستان د روغتیا وزارت د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمن وایي سر له نن دوشنبې تر چهارشنبې به د افغان کډوالو د ماشومانو په شمول د بلوچستان ستان څه د پاسه 2.5 میلیونه ماشومانو ته له ګذرو ناروغۍ د ژغورنې څاڅکې ورکول کېږي.
بلوچستان کې 30 اضلاع
د بلوچستان په 150 ضلعو کې به دا کمپاین دوام ولري چې 24,216 د بلوچستان ماشومانو ته پکې څاڅکې ورکول کېږي. په دې کمپاین کې به 6,303 ګرځنده ډلې کار کوي. د دې تر څنګ به له 55 تر 50,000 افغان ماشومانو ته هم چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي له پولیو د ژغورنې څاڅکې ورکول کېږي. او افغان کډوالو د ماشومانو لپاره اتاتیا روغتیایي کیمپونه جوړ سوي دي. په نړۍ کې یوازې افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګذرن ناروغۍ لا په بشپړه توګه ترې پاکه سوې نه ده، او د له منځه تلو لپاره د دغو دواړو هیوادونو روغتیایي چارواکي پرله پسې ماشومانو ته له دې ناروغۍ د ژغورنې څاڅکې ورکوي. ډاکټر سیف الرحمن وایي د پولیو د کمپاین په برخه کې اوس د افغانستان د هغو ولایتونو له روغتیایي چارواکیو سره په ګډه کار کوي چې پولې له بلوچستان سره لګېږي، او وایي چې کار د پولیو په لمنځه وړلو کې ډېرې مثبتې نتیجې ورکړې دي. د افغانستان او پاکستان د پولې لپاره ګډې روغتیایي ډلې جوړې سوې چې هره اونۍ زموږ ترمنځ ټلیفوني اړیکې هم وي. ډېر داسې کلي دي چې یوه لاره د پاکستان خواته راوځي او بله د افغانستان خواته. زموږ د دواړو هیوادونو هوډ دا دی چې یو کور او یو ماشوم هم پاته نه سي. د پولې پر سر زموږ ډلې د دوستۍ پر دروازه په چاغي کلاسیفلا کلا عبدالله پشین او ژوب کې فعالې دي، او هغو ټولو ماشومانو ته چې عمرونه لس کاله دي له پولیو د ژغورنې څاڅکې ورکول کېږي چې تر 50 کلونو پورې په پاکستان کې ورکول کېدل. ډاکټر سیف الرحمن وایي که څه هم په تېر کال کې د پولیو د واکسینیشن پر کارکوونکو هیڅ یوه وسلواله حمله نه ده سوې، خو وایي په دې اړه لا هم د وسلوالو احتمالي خطر سته، او د پولیو ضد د واکسینیشن په دې اوسني کمپاین کې به هم پولیس، ملیشیا سرتېري او د اړتیا په وخت د پاکستان پوځي سرتېري د روغتیایي کارکوونکو امنیت ساتي.
په بلوچستان کې د پولیو پر ضد واکسین چې تېره ورځ پیل شوی و سبا به هم دوام وکړي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي سره خبرې کړې دي.
کانګرس ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ وروستۍ وینا، د امریکا ملت ته دغه کلنۍ وینا له ژباړې سره په یو وخت او له کارپوهانو سره خبرې. د افغانستان په وخت چهارشنبه سهار له شپږنیمو تر اتو بجو له ازادي راډیو او آشنا راډیو څخه منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر نن د خپل کار په دفتر کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي او په اسلام آباد کې د هغه هیواد له سفیر ریچارډ اولسون سره وکتل. په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو، په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزو مذاکراتو او د سولې د خبرو اترو د راتلونکو پړاوونو د همغږۍ د کمیټې د دندو په اړه خبرې وشوې. د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وویل چې هیواد د سولې د مذاکرو پایلو ته امیدوار دی، او په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره مهم دی. د حنیف اتمر په وینا په دې بهیر کې د متحده ایالاتونو او چین حضور د سولې د مذاکرو د مثبتو پایلو په اړه د افغانستان د خلکو او دولت اطمینان زیات کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ښاغلی ریچارډ اولسون وویل چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته ژمن دي او پوره هڅه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره پیل شوي مذاکرات مثبتو پایلو ته ورسیږي. نوموړي یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د هر اړخیزو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. په دې لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار لومړي مرستیال او په کابل کې د متحده ایالاتونو لوی سفیر هم حضور درلود. افغان چارواکی وایي د خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو د تقویه او هڅونې په هدف له ټولو امکاناتو کار اخلي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش نن د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په غونډه کې په کابل کې وویل چې حکومت په دې برخه کې د نویو اسانتیاو د رامنځته کولو هڅه کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې خصوصي سکتور د هیواد په بساینه کې مهم رول لري او باید د عامه سکتور په څیر ورته پاملرنه وشي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
افغان چارواکي د هیواد د هر اړخیز پرمختګ لپاره په دغه هیواد کې د خصوصي سکتور پرمختګ او د داخلي تولیداتو څخه استفاده مهمه ګڼي. وایي چې دې کار ته به ډېره پاملرنه وکړي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د سې شنبې په ورځ د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې وویل چې په دې برخه کې د پرمختګ لپاره افغان حکومت د 12 پراختیایي پروګرامونو وروستي کېدو ته نږدې شوی دی. ښاغلی دانش وایي چې د خصوصي سکتورونو د ودې لپاره به له ټولو اړوندو ادارو وغواړي چې اداري او قانوني کارونه ساده او ګړندي کړي.
تطبیق اصلاحات و ایجاد
د اصلاحات او تطبیق او د لازم اقتصادي تحریک د پیدا کېدو لپاره په بیلابیلو برخو کې د فساد سره جدي مبارزه د پرمختګ په حال کې ده. په تړونونو کې د سهولتونو د رامنځته کېدو او کورنیو تولیداتو ته د لومړیتوب ورکولو لپاره په دې وروستیو کې د تدارکاتو قانون اصلاح او تعدیل شوی دی چې د سرعت تر څنګ روڼتیا هم رامنځته کړې ده.
شفافیت بهتری را ایجاد کرده است.
نوموړی وایي چې د هیواد اقتصادي پرمختګ او کورنیو تولیداتو ته د پاملرنې لپاره د اقتصاد عالي شورا جوړه شوی او د دغو ټولو هڅو هدف هیواد د بسیاینې په لوري بیول دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې دولت مکلف دی چې په هیواد کې خصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پر بنسټ وهڅوي، ملاتړ یې وکړي او مسؤلیت یې تضمین کړي. بلخوا د تدارکاتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان ډیری تدارکات د کورنیو او ملي دفاع په وزارتونو کې په مصرف رسیږي چې په دې وروستیو کې د پیر تر ټولو ډیره پاملرنه کورنیو تولیداتو ته شوې ده. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد خصوصي سکتور د هیواد اصلي مارک بولي وایي چې په تړونونو کې باید توپیر ختم شي.
من بعد بین حکومت او بین سکتور خصوصي
له دې وروسته د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ خاص توپیر نشته. که چیرته حکومت سرغړونه کوي باید جریمه ورکړي او که خصوصي سکتور مخالفت کوي هم جریمه کیږي. نور باید دا زوړ کلتور ختم شي چې حکومت حاکم او بادار او خصوصي سکتور رعایت او محکوم دا موږ له منځه وړو.
دا په داسې حال کې ده چې افغان خصوصي پانګوال لا هم د دوی په وړاندې له دوګونی چلند، سختو شرایطو، اداري فساد او نملاتړ څخه شکایتونه لري. دوی وایي چې که یې پانګونې او په تدارکاتو کې ونډو ته پاملرنه ډېره شي، دا کار به نه یوازې دا چې په هیواد کې پانګه اچونه ډېره کړي، بلکې ډېری خلک به له بېوزلۍ هم وژغورل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسدالله حقانی پر رسول سمس کې لیکي هیله ده چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو شي. عبدالله لزابله له شاجوی څخه لیکي زموږ په ولسوالۍ کې انټرنیټ کمزورې دی، هیله ده چې چارواکي توجه ورته وکړي. شمشاد پامیر لیکي په اسلام آباد کې د سولې د خبرو پیل د نوې جګړې پیلامه ده. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې هغه وخت بریالی کېدای شي چې حکومت د طالبانو ټولې غوښتنې ومني. عبدالحفیظ پیار په راستول اسمس کې لیکلي دي حکومت باید د طالبانو ټولې غوښتنې ونه مني. او عبدالله لیکلي دي طالبان باید اوربند وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزني ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي.
کانګرس ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ وروستۍ وینا. د امریکا ملت ته دغه کلنۍ وینا له شپاړې سره په یو وخت او له کارپوهانو سره خبرې. د افغانستان په وخت چهارشنبه سهار له شپږ نیمو تر اتو بجو له ازادي راډیو او آشنا راډیو څخه منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خیالي ښوونځیو په اړه یې خپل ارزونه له جمهوري ریاست سره شریکه کړې ده. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي نن په کابل کې له یوې موسسې سره د یوه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې لا هم د خیالي ښوونځیو ستونزه نه ده هواره شوې، خو جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر لخوا ټاکل شوی تخنیکي پلاوی خپل راپور جمهوري ریاست ته سپارلی او ولسمشر هم په دې اړه خپل دستور ورکړی دی. تفصیل له کابله د ناجی ساپوی په راپور کې.
د سومیاشتو په تیریدو سره لا هم د افغانستان د پوهنې وزارت په تشکیلاتو کې د خیالي ښوونځیو مسله نه ده حل شوې. د افغانستان د پوهنې وزیر دا مني چې اوس هم یو شمیر خیالي ښوونځي د دوی په تشکیلاتو کې شتون لري. اسدالله حنیف بلخي د سه شنبې په ورځ له یو این او پی سي موسسې سره د 9.1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 15 ښوونځیو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دوی د خیالي ښوونځیو په اړه خپله ارزونه جمهور رئیس
مکاتبی که یا هیچ وجود نداشته،
هغه ښوونځي چې یا هیڅ وجود نه درلود او یا هم ساختمانونه چې 40% یا هم 30% کارونه یې شوي دي، ولې یې ډېرې پیسې ورکړل شوي دي. دا ټول موارد موږ د یوې دقیقې ارزیابۍ له مخې په لستونو او جدولونو کې تهیه کړل او ولسمشر ته مو ولیږل.
دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي ادارې یا سیګار په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو په ورکېدو اندېښنه ښودلې. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په پوهنې وزارت کې د فساد د پلټنې لپاره پلاوی ټاکلی و. اوس مهال جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر لخوا ټاکل شوي تخنیکي پلاوی خپل راپور له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د دغه پلاوی د لاسته راوړنو او د ولسمشر د څرګندونو
دا تخنیکی هیئت موندلی و چې د معارف شوراګانو په غیر مسؤل ډول قراردادونه کړي وو. ولسمشر پوهنې وزارت ته هدایت ورکړ چې ټول قراردادونه وڅېړي او وګوري چې په دې برخه کې کوم کسان مسؤل دي. او وروستی حکم چې ورکړل شو هغه دا و چې د ارزیابۍ او نظارت یو میکانیزم جوړ شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې ولسمشر غنی پوهنې وزارت ته دستور ورکړی چې د ښوونکو یو سرتاسري ارقام وړاندې کړي. د افغانستان د پوهنې په برخه کې د پراخ مالي فساد موضوع وروسته له هغه مطرح شوه چې د پوهنې وزیر د هغو ښوونځیو په نوم د مصرف شویو پیسو یادونه وکړه چې یا له سره نشته او یا هم د ناامنیو له امله تړل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مو دا راپور درلود چې په فراه کې طالبان ځپل شوي دي. په هلمند کې بیا داسې ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونو ته په سنګین کې مرشوبله اوښتې ده. دواړه لورو ته افغانان مري، خو د ننګرهار ماشومان دوی ته یو پیغام لري. دا پیغام د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې سره اور.
کله چې په هیواد کې د دولت وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرو اوازې پیل شوې، افغانانو خپل هیلې را ژوندې کړې او په هر ځل یې د سولې خبرو ته هرکلی ویلی. دا ځل چې اسلام آباد د افغانستان د سولې پروسې د دوام په اړه د غونډې کوربه دی، نه یوازې لویان بلکې تنکي ماشومان هم د سولې شعار په خپله نرمه او خوږه ژبه زمزمه کوي. د اسلام آباد له ناستې څخه یو ورځ مخکې کله چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی و، دلته تنکیو ماشومانو ولسمشر ته په خپل پیغام کې وویل هېڅ ترې نه غواړي. یوازینۍ غوښتنه یې د خپلو مرور ورونو او پلرونو په خلا کول دي.
سوله امن ترقی ده، سوله مینا خوشحالی ده، سوله د خدای ګرستنی اما ده، ورونو سولو کې عزت ده، فرشتي د امن خدایا زمونږ ملک کری راټولې.
دې تنکیو ماشومانو هغو افغانانو ته هم پیغام ورکړ چې اوس مهال د دولت پر خلاف جګړه کوي. دوی وایي پردي ستا خیال او فکر وژني، نو راشه د وطن غېږې ته.
مروره ګله راشه، د ادې زویه پخلا شه، پردي ستا خیال فکر وژني، ستا تاریخ شمله ور وژني. هر د ګلو حلال واورې چشی په یو ډغرا ټولی مونکو تری یو د سولې.
ولسمشر هم پر وسلوالو غږ وکړ چې ټول ولس سوله غواړي او دا د هر افغان حق دی چې راشي او سوله وکړي. ښاغلی غنی وویل دی به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې نور په افغانستان کې د وینې تویونې بهیر دوامداره وساتي.
ماشومانو ته غوږ ونیسي. ماشومان د افغانستان وایي چې دوی د سولې کوترې دي. پرېږدئ چې د سولې کوترې د فضا کې راسي، نه ډزې نه بمبارګانې. اصولو باندې سوله کوو. هر د افغانستان بچی چې ځان د دې خاورې بچی ګڼي حق لري چې راسي سولې مذاکرات وکړي، خپل حق وغواړي. کور باندې ظلم سوی موږ مجبور یو چې ځواب ورکړو او د ظلم رفع. اما پردي ته موږ دې اجازه نسو ورکولی چې دې خاورې کې وینه دوامداره اوسي.
د افغانستان د سولې پروسې د بیا دوام په موخه دغه څلور اړخیزه غونډه چې اسلام آباد یې کوربه دی، د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو ترمنځ ترسره کیږي.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و می فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتونو شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نه واورئ.
دا ازادي راډیو د دې یو ساعت خبری مجله ورسوي او تر رسیدلی او پر یو ساعت خبری مجله کې تاسو دا واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی وویل تر راتلونکو دو میاشتو پورې باید افغانان د سولې په ارتباط د یو بدلون شاهدان واوسي. همداراز مو په دې خبری مجله کې دا خبر درلو چې د افغانستان مشرانو جرګې نن د افغانستان امنیتي چارواکي بې استجوابي غونډې ته وربللي وو او د افغانستان د امنیت په اړه یې له هغوی څخه پوښتنې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر نن په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي او په اسلام آباد کې د هغه هیواد له سفیر سره وکتل او د سیمې پر روانو حالاتو په تېره بیا د افغانستان د سولې پر بهیرې خبرې ورسره وکړې. د افغانستان د جمهور رئیس دوم مرستیال سرور دانش نن په کابل کې د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په غونډه کې وویل چې حکومت په دې برخه کې د نویو اسانتیاوو د رامنځته کولو هڅې کوي. په نړیوالو مسایلو کې مو دا خبر درلود چې د اتریش چارواکو وویل چې جرمني په زیات شمیر پناه غوښتونکي چې ګڼه برخه یې افغانان دي له خپلې پولې بیرته ګرځولي دي او چین له ایران او سعودي عربستان څخه غوښتي دي چې د خپل منځ ترمنځ چې خپل منځي اختلافات د زغم او سولې له لارې هوار کړي. زحمت چې بر لتاسو څخه اجازه غواړم شمشاد زدران تاسو لپاره یو سندره چمتو کړې ده له همدې سره د دې ساعت خبری مجله سر ته رسیږي.
ژوند د لوی خدای د ستر قدرت نامه ده. ژوند د مینده
ټپات یا کزار شکنا آئے زب ټپات یا کزار شکنا
زړګي سره